واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو وویدم کو ستړي مشي زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د امریکا کانګرس تیر شپه په یو غونډه کې د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د الیکټورل کالج رائے تایید او ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن یې د امریکا د ولسمشر په توګه ومنلو. په دې ټاکنو کې د ډیموکراټانو کاندید جو بایدن د جمهوریت غوښتونکو کاندید ولسمشر ډانل ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې پایلې تایید د بایدن لخوا د جنوري په 6مه د لوړی تر مراسمو مخکې وروستي رسمي ګام دی. په خوا په معمول ډول دا غونډه تر سره کیده خو سکهل د دې لپاره لنجمنه شو چې ټرمپ نتیجه رد کړي وو. نن سهار وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګګیو د الیکټورل کالج رائے تایید کړي ولسمشر ټرمپ هم د واک د لیګ اعلان وکړو. پرون وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ په زورګونو پلویان د امریکا د ولسمشری زو ټاکنو پر پایلو د نیوکو لپاره د امریکا د کانګرس مانۍ تنوتل د امریکا د الیکټورل کالج د رایو د تایید غونډه ګډه وډه او د کانګرس مانۍ وتړل شو. تیر شپه د اړو دوړ د مخنیوي په موخه د ماخام د شپږ نیمو بجو تر سهار په واشنگتن کې ګرځبندیز ناپیزو. د جورجیا ایالت د سنا په ټاکنو کې د جان اوسوف په بریالیتوب سره د امریکا سنا د ډیموکراتانو لاسته ورغله. د اوسوف له بریالیتوب څو ساعته مخکې د رایو د شمیرنې په اساس د جورجیا ایالت د سنا په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید رافایل وارنوک د خپل جمهوری غوښتونکو سیالي کلی لوپلر په مقابل کې بریالی اعلان شو. د جان اوسوف او رافایل وارنوک په بریالیتوب سره د سنا سل څوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ 50-50 وویشل شوې. خو په یوې رایې چې د اساسي قانون پر اساس د ټاکل شوي ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس یې د سنا په ټاکنو کې لري د بایدن ډیموکرات ګوند د سنا کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د نومبر د 3مې په ټاکنو کې د جورجیا د سنا د څوکیو لپاره هیڅ یو کاندید ونه شو کړی چې د بریا لپاره لازم اکثریت ترلاسه کړي او په دې خاطر په دې ایالت کې د سنا ټاکنې دوهم پړاو ته لاړلې چې د سه شنبه په ورځ ترسره شوې. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواده ته وتلو پریکړه کوي. یانس ټولټنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کیږي. ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي. ټولټنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. د زیاتوي کو دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچېری وزید دا ورشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د دغه خبرو پیل ته 13 سه شنبه ټاکل شوی و خو د دوړو لور مرکچیانو له یو ورځنی ځن وروسته پرون مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندې ناجی انوري ویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي. ناجی انوري زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرو دوهم پړاو د یوې مقدماتي غونډې په ترڅ کې پیل شو. د ناجی انوري په وینا پریکړه شوې چې د روانې شنبه په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ د اجنډا د څېړلو پر سر ټاکل شوي ټیمونه خپل کار پیل کړي. د طالبانو د قطر دفتر وایان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خپور کړی دی. دواړو خواو د لومړی پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت یونیو د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلاره نهایی کړی ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غني ویلي دي چې افغان حکومت چمتو دی چې طالبان ومني خو طالبان باید دا ومني چې افغانستان 19 کاله پخوانی افغانستان نه دی. ولسمشر غني چې نن یې جلال آباد ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان خلک د سیاسي نظام پای ته رسیدل نه غواړي. ولسمشر غني د لوړ پوړو چارواکو سره جلال آباد ښار ته پر سفر تللې دي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د کندوز سیمه ایز چارواکو تیر شپه د دغه ولایت د مرکز اړوند پر یو شمیر پوستو د طالبانو لخوا د برید خبر ورکړی دی. د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال امریکا غک سره خبرو کړي دغه بریدونو او حکومت لوري ته د زیانونو او خپل تایید کړي دي. د راپورونو په اساس د طالبانو په دغه بریدونو کې د افغان ځواکونو لس منصوبین وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس یوسف ایوبی دغه ولایت د مرکز اړوان په قبر حاجی او حوض عباسی سیمو کې د ملي اردو پر پوسټو بریدونه تایید کړی دي. ویل دي چې دغه بریدونه د طالبانو سریقتي تر سره کړی دي. طالبانو ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د افغان ځواکونو وطنه منسوبین وژلي او نه تنه نورې ژوندې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څه باندې 50 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال 13 ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه محل وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو د بریدونو په هدف راټول شوي. د اعلامیه له مخې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال په نخښه کړل چې په پایله کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نور یې ټپیان شوي دي او هم د دې ډلې د ماینونو یو زیرمه یې له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کرونا وایروس دویمه څپه په افغانستان کې پای ته نه ده رسیدلې، خو له تیرو څلورو اونیو راهیسې په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د دغه وزارت مرستیال واحد مجرور نن خبریالانو ته وویل چې د کرونا وایروس د وبا خورېدو نه څلوېختمې اونۍ څخه نیولې تر اوسه چې 350 اونۍ روانه ده، د کرونا په مثبتو پیښو کې کمواله راغلې ده. د هغه په وینا په دې موده کې د کرونا مثبتې پیښې 6.15 سلنې ته او د بستر شویو ناروغانو شمېر 6 سلنې ته رسیدلې ده. د امریکا د جانس هاپکینز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 8 میلیونه او 190,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې له دې شمېرې له 1,803,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي. بریتانیې، فرانسې او جرمني پر ایران د یورانیم له 40% په خولو څخه د لاس په سر کېدو غږ کړی دی. بریتانیې، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللې او دای یو منفي تحول وباله. اروپا کې دغه درې پیوړو هیوادونو له تهران وغوښتل چې له دې کار لاس په سر شي. دغه درې واړو هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کچې پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلی دا د ایران لخوا یو ښکاره سرغړونه ده او دې کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتې دي. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ په پوردو بټۍ کې تر 40% پورې د یورانیم د پخولو چاري له سره د پیداولو اعلان کړی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس بیګاشپال اوګد باسونو ورسته د 2020 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن برای د امریکا د شپږ څلوېختم جمهور رئیس په صفت رسمن تایید او تصدیق کړ. په دې اړه د ورسته رپورټونو په اساس نور جزئیات له سید سلیمان شان اوري.
د متحده ایالاتو کانګرس 13 شپه د ګرم بحثونو او سیاسي ناندریو نه ورسته او د کانګرس په ودانه باندې د برحال جمهور ډانلډ ټرمپ د زرها او قهرجنو طرفدارانو د حمله په تعقیب بل اخره د 2020 میلادي کال د نومبر د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بره رسمي تصدیق کړ او په دې ترتیب د تیر کال د انتخاباتو پروسه بشپړه شوه. د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس تر مشرۍ لاندې د کانګرس د استازو د مجلس او د سنات د مجلس د غړو غونډه روانه وه. د ښاغلي ټرمپ طرفدارانو پر کیپیټل یا د کانګرس په ودانه باندې یرغل وکړ او غونډه اخلال شوه. پولیسو د 2 ساعتونو وروسته حمله کوونکي د کیپیټل له شاوخوا چمنونه وویستل او د کانګرس غړي د کیپیټل په ودانه کې دننه یو مسون او خوندي ځای ته انتقال کړل. غونډه د شپې په 9 بجې بیا وروسته پیل شوه. د واشنگټن ډي سي پولیسو د واشنگټن په ښار او شاوخوا علاقو کې د شپې د 6 بجو نه تر سهار د 6 بجو پورې د خلکو په ګرځېدو باندې پابندي لګولې وه. غونډه د کانګرس د رئیس میرمن نانسي پلوسی د اعلان نه وروسته پیل شوه. د جمهور رئیس مرستیال د بحثونو نه وروسته د متحده ایالاتو د اساسي قانون د وختن سره سم په انتخاباتو کې د ښاغلي بایدن او د هغه د مرستیال میرمن کمالا هیرس بره اعلان کړ. تاکه شوې ده چې جو بایدن با د متحده ایالاتو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په صفت د جنوري په شلمه ته ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د وفادارې لوړه وکړي او په هماغه ورځ به د هغه مرستیاله میرمن کمالا هیرس د جمهور رئیس د مرستیالې په توګه باندې هم د قسم خوړلو مراسم پر ځای کوي. کاغلی بایدن د متحده ایالاتو د ټولو ایالتونو د الیکټرل کالج یا د نفوسو په حساب د غرشو استازو اوټونو له جملې نه درې سوه شپږ او برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه سوه دوه دېرش اوټونه اخیستي دي. کله چې ښاغلی پنس په رسمي توګه د خپل قانوني دندې له مخې د بایدن نوم اعلانو د استازو په مجلس کې د ټرمپ یو شمېر طرفدارانو د هغه د وینا د خلالولو هڅه وکړه. د 2000 میلادي کال د انتخاباتو نه وروسته ټرمپ د تیرو دوه میاشتو په موده کې په مقرره توګه د ښاغلی بایدن د بری له منلو نه انکار کړی و، خو د کانګرس لخوا د جو بایدن د بری د تصدیق نه وروسته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ټرمپ ژمنه وکړه چې په آرامه فضا کې به نوی جمهوریت ته قدرت انتقال کی، خو ټرمپ زیاته کړه چې دی اوس هم په بشپړ توګه د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې سره موافق نه دی. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ څرمه په زرهاو طرفدارانو ته چې د امریکا له مختلفو ایالتونو نه راغلي او په واشنگټن ډی سي کې د هغه په ملاتړ راجمع شوي وینا وکړه او وی هڅول چې د انتخاباتو پر خلاف خپل مبارزه جاري وساتي. ټرمپ خپل طرفدارانو ته ویل چې د کانګرس په ودانۍ باندې ورشي او دی به هم ورسره ملګری، خو کله چې د هغه طرفدارانو کانګرس د ودانۍ په لورې مارش پیل کړ ښاغلی ټرمپ سپین ماڼۍ ته راوګرځېد. ټرمپ چې معمولا په مهمو مواردو کې د فیسبوک او ټویټر له لارې خپلې بیانې خپروي، د دواړو غټو انټرنیټي شرکتونو د کانګرس په ودانۍ باندې د هغه د طرفدارانو د حملو په تعقیب شخصي اکاونټونه په موقتي توګه وتړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو په پای ته رسولو ټینګار کړی او له افغان چارواکو نه غوښتل چې د خبريالانو د امنیت ساتنې لپاره له خپل ټول قوت نه کار واخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري پاړه رپورټ را لګل.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان په 2020 کې افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بلل او افغان چارواکو څخه غوښتي چې خپل ټول قوت څخه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دغه سازمان د 2020 کال په لومړی ورځ په غور ولایت کې د خبريال بسم الله عادل ایماق وژنې ته په اشاره ویلي نو موړی پنځم خبريال دی چې له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې په افغانستان کې وژل کیږي. د افغانستان او ایران لپاره د بی پولی راپور ورکونکو سازمان مشر رضا موینی د پنځشنبه په ورځ امریکا غتول چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ابهام او د مجرمینو بخل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د روان نورین اصلي لامل دی چې د هدفي وژنو عاملین ترې ګټه اخلي.
سازمان گزارشګرانو بدون مرز همزمان
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان له دې سره هممهاله چې د افغانستان له مسؤلو چارواکو څخه د خبريالانو د امنیت د تضمین او په دې برخه کې د لا زیات قوت څخه د کار اخیستلو غوښتنه کوي. د خبريالانو د هدفي وژنو د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د عدالت غوښتنې ټولې لارې هم تعقیبوي. په عین حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای چې د خبريالانو هدفي وژنې په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غتول
باید په دغه وضعیت ایمون خبريالان ډیر په احتیاط باندې کار وکړي. موږ غوښتنه د دولت نه داده باید دوی هغه قانوني مسؤلیتونه او همدارنګه الزامیت باندې دی دوی باید دغه پر بنسټ کار وکړي. خبريالانو د پاره رسنۍ ستګر د پاره مسؤل او ایمان فضا رامنځته کړي چې دمون خبريالان کار وکړي.
یو شمیر افغان خبريالان هم روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لخکېل خو اوس غواړي چې پر خبريالانو بریدونه ودروي.
زمونږ جنګه صالح دی په ختیځ ولایتونو کې د کلید رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د رسنۍ کارکونکو په خاص ډول خبريالان په نخښه کېږي او وژل کېږي. موږ دغه حالت ډیر زیات اندېښمن کړیو ځکه خبريالان به طرفه خلک دي او زموږ لخکې له خو هم بوختره دغه د چي دوی د خبريالان خپل هدف نه ګرځي ځکه دوی د هیڅ نه دي او دوی فقط او فقط د ټولنې غستون جو مشکلات تر چارواکو رسوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د امنیت د ټینګولو لپاره د رسنیو لملاتړ او بنسټونو سره په همغږي کار کوي. دغه وزارت ویان طارق آریان امریکا غا تویل
د موج اخیره
وروستي تروریستي سپاچې د خبريالانو او د مدني ټولنې په وړاندې رامسته شوی پکې طالبان دخیل دي او د غډله هیڅکله ځان ته برات نشي ورکولای. په عین حال کې موږ له خبري بنسټونو او خبريالانو سره په نږدې همکاري او همغږي وقایوي او فزیکی امنیتی تدابیر لرو او په شدت باندې کار کوو. طالبانو په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو په اساس په 2020 کې اته تنه خبريالان او درسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی او 19 نور ټپيان شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنه اوریدونکو د امریکا روغتیا وزارت وی افغانستان کې د کورونا وایروس د هم صفاله روانه ده. خود دغه ویروس پیخ ډیره کمی شوې دي. دغه وزارت مرستيال ډاکټر وحید الله مجوهوی که خلک احتیاط نه کار و نه خلی نو د درې مڅپې د خبرېدو امکان هم شته. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو مهم ډاکټر وحید الله مجروحوي چې په تیرو سلور غولیو کې د کورونا د وایرس مثبت پیخي په افغانستان کې ډېری کمی شوې. خو لا هم په دغه هیواد د کورونا د وایرس دوهمه صفه پېټنه درسېدلې. خاغلی مجروح د پنځمه پورس کابل کې خبر اعلان کوي چې د کورونا او بعد دوهمه صفه منخني مخ په خطر روانه ده.
د روغتیا په سکتور کې زموږ تدقیقي پلانونه محدود شوي نه دي. موږ آمادګي دي د پارنيسو کې احتمال اندريم موج واقع شي ټول احتمامات ورته ونیول سي. زموږ د لابراتوارونو د پراختیا پلان د تدقیق په حال کې ده. اوه ولایتونو کې باندې لابراتوارونه به ایجاد سي. آی سی یو په برخه کې زموږ ټریننګونه ادامه لري. زموږ ټول روغتونونه اوس پني کې هله لا اړین تجهیزات لري او د دې سره سره اوس موږ یو نوی نظارتي پلان شروع کړی دی چې مطمئن شو چې په لرو باندو سیمو کې زموږ پرسونل او زموږ روغتیایي مراکز اړین امکانات لري.
وی دولا مجروح ویل چې د کورونا وایرس په بخ پرې دوله نه حل وخت میونی څخه نیولې تر اوسه چې 350 روانه ده. د کورونا په مثبت پیخو کې کمواله راغله. دا په وینا په دې موده کې د کورونا وایرس د مشکوک پیخو د مثبت پیلو پیسي شپږ نیم پیسو ته راکته شوې ده. دا مې روغتي وزارت وی چې اوس مال پروختونه کې تر شپږ نیم پیسو پورې بيسلو کې د کورونا د وایرس ناروغان پراته دي. دا مې روغتي وزارت مینو خبرداري ورکړه چې چیرې خلک روغتي سپارښتنه په پام کې ونی نيسي او بي غوري وکړي نو هر شي په پاو سانکی د کورونا وایرس د دریمې صفې دراتو امکان شته.
د افغانستان د کابینې هدایت ده چې دولتي ادارات کې ټول ادارات ماسک اغوستل یو حتمی او قطعي شرط ده. روغتیا وزارت د سره سره چې د وزارت د نن ده معیار تطبیق ټول دولتي ادارات کې د ماسک اغوستل کمپاین شروع کړی ده او خپل د مهم ظرفیتو په چوکاټ کې دا مواد دوی سره انتقالي. رسانی نه متوقع دا دی چې د نن محفل مجلس نه شروع خپل دفاتر او پټولنه کې د ماسک د اغوستلو پر فرهنګ باندې مشوره مسته وکړي. ټولنیز واټن د مستونزمن کار نه دی. دا اوس د جلسه کې سابق بل نږدې کې نه شو. د دې امکان شته چې موږ د ټولنیز واټن وساتو. په دفتر کې هم دا کار کولای شو. کدا اهتمامات وساتو ان شاء الله هغه اهتمامات چې دولت لاسلاندې نیولای د افغانستان جمهوریت رئیس جمهور توجه ورته کړي افغانستان به د دریم موج نه وښورو او که به احتیاطي حکومت اسفانه د مصیبت په برطرف
هغه په خلکو غږو کې چې لازم ترتیبات ونیسي او له کور څخه بهر دي خامخه ماسک وکړي. خغلی مجروح هم دا شان لنګلیستان څخه د افغانستان ګوانډي او ته د کورونا وایرس د نوی بڼې رسیدل د اندېخنی وړ بلل او زیات یې کړ چې دغه هیوادو ته د تګ راتګ لامل به په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوی بڼه په پراخه توګه د خلکو په منځ کې خبره شي. په افغانستان کې 350 وړاندې د کورونا وایرس په بخ خبره شوی چې په ترڅ کې 350 شتنه په دغه ناروغي اخته شوی. د امریکا وزارت د رسمي شمیرونو لمخې په دغه موده کې 2214 تنه د کورونا په ناروغي مړ شوی او 3201 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 9215 پالې پیخي شته.
برتانیا کې د کووډ 19 په پیښو کې د زیاتوالي لامل یو اروپیا ګرځبندیز اعلان شو. د سپریخه چې په پیښو کې زیاتواله د نوي کورونا وایروس سره تړاو لري. پاکلای پام کوي رپورت.
د انګلستان ابتدایي ښوونځي یوازې د دوشنبه په سهار د نوي شرایطو پر اساس بیرته پرانیستل شو. خو د ورځې په پای کې لومړي وزیر بورز جانسن بیرته د دریم ملي ګرځبندیز اعلان کړ.
The government is once
حکومت یو ځل بیا لارښوونه کوي چې په کور کې پاتې شي نو ښوونځي او پوهنتونونه بند دي.
دا هغه څه دي چې په ماشومان باندې ژور تاثیرات لري. د دوی په وسایني او رواني روغتیا ژور اغیز وکړي.
د ګرزبندی په روغتونونو کې د ناروغانو د شمیر د ډېرېدو د فشار او ګواښونو له امله پیل شوی. په کووډ 19 د اخته ناروغانو مراجعه روغتونونو ته د بسلی په پرتله چې دا ناروغي په اوج کې و څلویښت سلنه لوړ شوی.
We have people in their 40s and
مونږ داسې ناروغان لرو چې د څلویښتو دیرشو او شلو کلونو دي. د کووډ 19 لامل عمل کیږي. مونږ په دې اړه فکر کاوه چې آیا مونږ د سرطان جراحي وکړو او کنه. مونږ د سرطان جراحي ځندولې ده ځکه چې د کووډ ناروغانو شمیر خورا ډېر دی.
دا زما د ټول ژوند یو له بدترینو نوکریوالیو څخه ده. زه د نورو ورځو پر خلاف د ډېرو نورو ناروغانو پاملرنه کوم. دا ټول حالات د فشارو ډک دي.
دولت باید روغتیایي اسرائیلي حالات او بیا راپورته شوی اقتصادي بحران ته یو وار بیا ځواب ووایي، ځکه چې غیر لازمي دوکانونه او خدمات مجبور دي کاروبار بند کړي. حکومت د سوداګرۍ لپاره تر 2000 ډالر پورې مرسته اعلان کړه، مګر لسګونو سوداګرۍ د مخه بند شوې دي. انګلستان روانه ونې کې د استرازنیکا واکسین کارول پیل کړ. تر دې مخکې 1 میلیون خلکو د فایزر بایوټیک واکسین ترلاسه کړی. حکومت په پام کې لري چې د دوشنبه ورځې څخه هر اونۍ 2 میلیونه خلک واکسین کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM په یو راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې کابو 8,000 بې اسناد افغان کډوال له ایران نه افغانستان ته ستنې شوي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ټوله کې په 2000 کال کې 850,255 کډوال افغانستان ته راغلي دي. لیمینیازې په دې اړه رپورټ را لګلې.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې کابو 850,000 بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. دغه ادارې ویلي چې له ایران څخه افغانستان ته تر ټولو زیات شمیر بې اسناد افغان کډوال په 2000 کال کې ستنه شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو په اساس له دې وړاندې په 2013 کې چې باندې 850,000 بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي وو. په راپور کې ویل شوی چې په ایران کې د کورونا وایرس د دویمې څپې د محدودیتونو له امله راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار سید عبدالباسط انصاری امریکا ته ویل چې په 2000 کال کې چې باندې 850,000 کسان خپل هیواد ته ستنه شوي دي.
په ایران څخه 801,000 شپک نوی کسان راغلی دی افغانستان ته، او د پاکستان څخه 3,223 زمونږ هیوادوال افغانستان ته راغلی دی، او د ترکیه هیواد څخه 10,640 تنه زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه شوي دي.
ښاغلی انصاری هم دارنګه وویل چې په دغه موده کې 314 کسان له یو شمېر نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. د مهاجرت نړیوال ادارې اټکل کړی چې په 2020 کال کې له ایران څخه 645,000 زره بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې کیږي چې ټول یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې له ایران څخه د بیا اسناد راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د ولسی چرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون مشر هلمند هلمند په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
په دا باندې مونږ ډیر بحثونه کړی دي او ډیر غوښتنه هم لرلې ده او ډیر هڅه هم کړې ده تر څو پورې د دوی هویت تثبیت شي او دوی د مهاجرت د قوانینو لاندې د اصولو برخمن شي.
همدارنګه د مهاجرت نړیوال ادارې شمیرې ښیي چې د 2000 میلادي کال له پیل څخه څه باندې 6,500 بې اسناده افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. د دغې ادارې په راپور کې راغلي چې هر کال د هوا په سړېدو سره له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې کموالی راځي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړئ. په کندوز کې تیر شپه وسلواله طالبانو د دغه خار پر ځنو امنیتي پوسټو بریدونه کړي. د کندوز والی دواړه خواو ته د تلفاتو یادونه کوي خو کار شمیرې نه کوي. ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورټ را لېږلی.
تیر شپه د کندوز په چارخاو سیمه کې د افغان پولیسو پر امنیتي پوسټو باندې وسلواله طالبانو بریدونه کړي چې دواړه خواو ته تلفات وخت دي. د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال وای چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات وختي خو نوموړی د تلفاتو دقیق شمیر نه خي. هغه وای چې دا ځل بیا په دوحه کې د طالبانو او افغان مذاکراتي ډلې ترمنځ د خبرو لپل سره سم په کندوز کې جګړه پیل شوه.
تاسو خبرې چې یوات د برخلیک د ټاکلو لپاره مذاکرات دواړو خواو پیل شوې دي او دویم پړاو یې بیګام خان پیل شو. د دویم پړاو په پیل سره دوی بیا جګړې ته زور ورکړ او جګړه یې پیل کړې ده ترڅو د خلکو د ژوند آرام کړي او په دې وطن کې نورو د جنازو تعداد زیات کړي او وینې تویې کړي. د ښا بیګاش په هم د شپې په لاسو وجو دوی وختل د ښار په چاندو کې په جنو بيزونه نه حمله وکړي چې د حمله په نتیجه کې مخته متاسفانه تلفات وختي او دښمن تن تلفات وختي دي.
د قندوز اوسیدونکو وای په دغه برید کې چې دوی خبر شوي شپکته نه پولیس وجل شوي او شپکته نه نور وسلوالو طالبانو لزان سره ژوند دی بيولي. هم خلک وای چې دوی له جګړو ستړي شوي خو د دولت مخالف وسلوال هر ځل د خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه استفاده کوي چې زیان یې عام خلکو ته وړي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د تیر شپې د جګړې په اړه داسې وایي.
ولا جګړه خو ډیره و، بیګا لس بجو نه شروع شله تر یوې دوه بجو پورې شپې پورې جګړه و. سهار هم دسی ویل کېدل چې نظامی پولیس چې په هغه کې کوم پوسټ هغه پوسټ د تلفات او کتي تقریبا شپږ نفر شهیدان او شپږ نفر نور زخمي نه درک دي. کوم ټانګونه هم چې شپې خونه راغلي و کومکی دوه ټانګه غم چې ده لګیدلی و په ساحه کې پاتې و نو بیا سهار نور کومکی و راغلي و راوستلی و نو قندوز دې د سپانش سره چې هغه به جګړه وسیږي. دسی وضعیت کې سړی وګوري چلته خبرې شروع شو دلته سره هم زمانه جنگ شروع شي مونږ سوله نه سنا امید است چې سوله به وشي کوونه شي څوک دې ته تمن لري چې سوله دې وشي.
نوم احمد د چرخاب وسیدن کې ما وخت منګه د دې جنگ نستړي شوی او به هر شپه هر پس د اتیر شپم ډیره زیاته جګړه روانه و. په دې جګړه کې تقریبا شپږ نفر لزان سره بيولې دي، پنځه نفر وژل دي، ماشومان خوب نه لري، د درز دروز نه دینه منګه ډیر زیاته ستړي شوی.
دوی وایي چې د شپې نه وخت ماشومان د جمی په منفي درجه هوا کې لکورونو وويستل او ځانونه امن ځای ته ور سوال. نتایچوی راپورونه وای چې تیر شپه د خار په څنډو کې پر امنیتی پوسټو په بریټ کې ترلاسه امنیتی سرتیری وجل شوی خو دولتي مسولین د تلفاتو په اړه څه نه وایي. ګلرین یزمن، امریکا د غشنا رادیو.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک له پاڼې په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غږ آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښام نه ژوندۍ خبرونه.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
قدر من اوریدونکو خبرونه په هم دی زی پایتر سیگی مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې تر بیا خدای مالشه.